السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ز نجیبه مرستا سو قربای هم درته په پرا کې د سهار 9 بجې دی په کابل کې د غرمې 12 نیمې او په پیښور کې د ماسپخین 1 بجې ده د خبرونه درته ز نجیبه مر وړاندې کوم په خبرونو کې را سره نس اجمل ملګری ده او تخنیکی همکار مو جنت هم ده تاسو را سره اوسه د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه چورې ترغی وروسته به درته د دې خبرونه راپورونه هم درو پیژنو د خبرونو لپاره انس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سلټکی په افغانستان کې د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره نن په اسلام آباد کې مهمه غونډه پیل شوې ده افغان ولسمشر اشرف غنی وایي داعش په افغانستان کې د منلو نه دی او پرسید به بمباریو ته دوام ورکړي او د ترکی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کردستان کارګرانو ګوند 2 مشکوکه وسله وال وژلې دي اوستا خبرونه تفصیل د افغانستان پاکستان امریکا او چین استاسي د افغانستان د سولې پروسه بیا پیلول لپاره نن په اسلام آباد کې غونډه پیل شوې ده د دې سلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبان او افغان حکومت ترمنس د نیغ په نیغه خبرو لپاره لارې چارې سیړي خو وسلوال طالبان په دې غونډه کې برخه نه لري غونډه ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اول د امن لپاره مذاکرات ضروري دي او د طاقت استعمال سره مسالې نور هم خرابېږي هغه زیاته کړه
The first and foremost task before the group is to define the overall
د دې ډلې لومبي او اهم ځموارۍ دا ده چې مفاهمتي عمل د پاره واضح کړنلار وټاکي او د یو خچا پیریال په مرسته د مذاکراتي عمل د پاره هدفونه په ګوته کړي د مفاهمتي عمل لومبي مقصد دا ده چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستې شي او دوی ته داسې مرات ورکړي شي چې دوی د جنگ نه راواړو او د دې د پاره ضروری ده چې د مذاکراتو په سر کې شرطونه کې نه خوده شي
د افغانستان د اجرائیه رئیس یو ویان جاوید فیصل د دې غونډې په اړه ویل پاکستان به دا ټولو طالب مشرانو یو لیست ته وړاندې کړي چې افغان حکومت سره خبرې کوي او یا نه کوي د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلولو پریکړه د 13 دسمبر میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه نومي کانفرنس کې شوې وه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې بعد د داعش پر ضد بمباریو ته دوام ورکړي ولسمشر اشرف غنی دا سرګندونې د یک شنبې پر ورځ ناوخته د هیواد ختیس ولایت ننګرهار ته د سفر پر مهال کړې دي ولسمشر غنی ویل داعش په افغانستان کې ځای نه لري او پر ضد به یې کلکه مبارزه دوام لري هغه زیاته کړه
داعش ایمو خاورې کې ځای نه لري مرګ واړو اما اوس په ټینګ لاس وزیری صاحب عملیاتونه د ترتیب که ول سره په ګډ او دوام ورکړي او بمباری ته به دوام ورکړي
ولسمشر اشرف غنی ولستا ډاډ ورکړ چې حکومت د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د داعش ته پراخېدو په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ په عرب لیگ کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا غو څرګندونه کړې ده کوم چې دوی په عربي چارو کې د ایران لاسوهنه وایي د سرګندونې د عرب لیگ په غونډه کې شوې دي چې د یک شنبه په ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې ترسره شو په غونډه کې شریکو وزیرانو په ایران تور پورې کړې چې نړیوال تړونونه یې مات کړي او کسدنې په تهران کې د سعودي عرب د ډیپلوماټانو ساتنه نه ده کړې په دې غونډه کې لبنان چې یو زیات شمیر شیاغان لري او د حزب الله ډلې مرکز ته د دې سرګندونو مخالفت یې کړی دی سعودي عرب لاغروستو له تهران سره خپل سفارتي اړیکی پریکړې چې په تهران کې قهرجنو مظاهرچانو د سعودي عرب په سفارتخانه بریدو کړ دا مظاهرچان لاغروستو راو پاریدل چې سعودي عرب یو مشهور شیا عالم نمر النمر ته پانسی ورکړه د ترکی سواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کردستان کارګرانو ګوند 2 مشکوکه وسلوال وشلې دي د ترکی پوځي چارواکو ویلي دي چې د دې ناقانونه ګرځول شوې ډلې 12 وسلوال په ختی صوبا وین کې وجل شوي او شل نور د شنبې په ورځ د هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولې تنستې وجل شوې دي یو چارواکي ویلي دي چې د یک شنبې په ورځ په دیار باکر نومي ښار کې یو پوځي او یو پولیس افسر هم وجل شوی دی دیار باکر په جنوب ختیځ کې د کردانو اکثر ریت لرونکو سیمه تر ټولو لوی خار دی د ترکی پوځ وای چې د دسمبر میاشتې له نیمایي راهیسې د کردستان کارګرانو ګوند 478 غړي وشلی دي. دا په تیرو 500 میاشتو کې د دې ګوند پر ضد د پراخو شوو زیاتو عملیاتو برخه ده. دا ګوند د کردانو لپاره حقونه او زیات واک غواړي. ریپورټونه وایي چې د عراق په شمال کې د لوګي او اسلامي دولت وسلوالي ډلې له واکمنۍ په سلګونه کورنۍ د تیښتې په حال کې دي. دا کورنۍ له هوایجا خار او شاوخوا سیمو وتلې دي، کومې چې د داعش تر ولکې لاندې دي. د ریپورټونو په وینا ډېر خلک تر عراقي ځواکونو د رسیدو په خطرناک سفر کې مړه شوي دي. عراقي ځواکونه په دې وروستیو کې د هیواد په نورو برخو کې تر لاسته راوړنو وروسته اوس د خار ته هم ورنستې شوي دي. د هوایجا سیمې د پولیسو مش شر ویلی دی د کورنیو الفتا سیمتا د رسیدو لپاره په بیخي ساړه موسم کې هم همرین نومي غرونو کې تر دوه ورځې زیات مسل کړي دي. دغه سیمه د چرته چې په 13 یوونه کې هر ورځ د عراق ځواکونو د کورنیو ته هرکلی کوي او دغه مرسته کوي. ورسته خبر ده په شام کې د روسي هوایي بمباري لامل د مړو شمیر اوس یو اتیا ته رسیدلی دی. په کوم کې چې لکتر لګا 250 عام وګړي شامل دي. په وجل شو عام وګړو کې لکتر لګا یو ماشوم او دوه میرمنې هم شامل دي. په لندن کې میشته د شام د بشري حقوقو ډلوای په دلیپ کې یو مشهور بازار ته نږدې پر یوې ودانۍ د روس په هوایي برید کې د نصر فرنٹ دریشت غړي او شپږ نور یاغیان هم وجل شوي دي. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رابی اکرم خان درته د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 پیسې خرڅل کیږي او په 1.55 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.14 پیسې. یو پاوند په 1.50 پیسې او په 1.55 پیسې. یو ریال په 28.40 پیسې او په 28.10 پیسې. یو درهم په 28.90 پیسې خرڅل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.65 پیسې او په 1.03 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 19، بنو کې 4 او شل او په کوټه کې 2 او 19 وي.
دا مشال رادیو د تاسو خبرونه هم اوریدل. د کرنسی له حالم خبر شوې او د سبانی موسم له حالم هم خبر کړی. خو اوس مو په دې هم پوهیو چې په دې خبرونه کې تر څه لرو. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په سلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان په حالاتو خبرې کیږي. یو کارپوای
دا سلور اړخیز غونډه چې کوم په اسلام آباد کې کیږي نو داسې رقم غونډې مخکې نه دي شوي. یعنی دا کاري چې زیات اوس تیاری شوی دی، زیات دي سنجیده ښکاري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون جلال آباد ته ولاړ او هلته پر امنیتي چارو خبرې وکړې.
د افغانستان استقلال د معاملې نه ده. هیڅ مملکت موږ ته نسی ویلی چې چا سره روابط ولرو او چا سره روابط نه لرو.
پرون په اسلام آباد کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې پاړه بلوسو سرمشري زرا غوښتي وه. دا به هم وره چې په پیښور کې بیا قبایلي مشرانو د فاټه د سباون پاړه غونډه کړې ده. یو شمیر نور راپورونه هم لرو او د مشال مرکه هم درته لرو. راسره اوسئ. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 621 اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، په اسلام آباد کې د افغانستان په موضوع د سلورو هیوادونو غونډه روانه ده. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر سرنګوالي په دې غونډه کې خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي چې په دې غونډه کې د وزیر اعظم نواز شریف صلاحکار سرتاج عزیز د کوربه په حیث ګډون لري. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل پر رپورټ کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او په خشان د دې سرته رسولو په غرض اسلام آباد کې د سلور ملکی کوارډینیشن کمیټې لومبه غونډه روانه ده. غونډه کې د پاکستان، افغانستان نصربیرا، د امریکا او چین استازي هم ګډون کوي. د کوارډینیشن کمیټې د پرانیست غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وینا وا د امن لپاره مذاکرات ضروری دي او د طاقت استعمال سره دا مسله نور هم کړکېچنا جوړې دي شي. د زیاته کړه
د دې ډلې لومبۍ او اهمه ذمواري دا ده چې مفاهمتي عمل دپاره واضحه کړنلاره وټاکي او د یو ښه چاپیریال په مرسته د مذاکراتي عمل دپاره هدفونه په ګوته کړي. دا هم ضروری ده چې د مذاکراتو لړ کې د موقعو او خنډانو په سم ډول ادراک وکړی شي. یقینا دا یو ګران او اوږد کار دی، خو د ټولو ملکونو په عزم او تسلسل سره کار کولو په ذریعه ممکن ده چې د دې به ګټورې نتیجې راووزي. د مفاهمتي عمل لومبۍ مقصد دا دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي شي او دوی ته داسې مراعات ورکړی شي چې دوی د جنگ نه راواړو، او د دې لپاره ضروری ده چې د مذاکراتو په سر کې شرطونه کېنښودې شي او د طاقت استعمال یا دړکو سره هم دا مسله نه حل کیږي. ضروری ده چې زموږ اهداف حقیقت ته نږدې وي، دې کې لچک وي، هر ګام او هر عمل په ترتیب وي، او د غیر حقیقي اهدافو او نیټو نه ډډه پکار ده.
د افغانستان مذاکراتي عمل او دغه لړکی د سلور ملکی کمیټې کردار پاړه مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال رحیم الله یوسفزی نه تپوسو کو، نو د وینا وا چې باید مذاکراتي عمل کې د مخ کې نه د مراد خبرونه شي او نه پکې شرطونه کې خودي شي. دی وایي
اصلور هیوادونه چې نن غونډه کوي په دې کې خو یو اصلي مهم فریق افغانستان حکومت ته مدد چې دا اوس چې کوم دا کار روان دی، دا کمیټه ټاکل په دې کې د چین او د امریکای ګډون او بیا د غیر پر مخ کې یو غونډه کول لکه څنګه چې نن غونډه کیږي تیاری کول، دا یو صحیح طریقه باندې کار شروع شوی دی. یعنی دا چې مخ کې به نه کول، نو زیات دی کوشش کوي چې مخ کې نه یو رائے جوړ کړي، مخ کې نه فیصله وکړي چې دا په غیر باندې عمل کیږي او که څه رکاوټ راځي مینس کې دغه د لړ کولو لپاره هم بیا حل ځلی وکړي.
د ذکر دا چې 13 میاشت اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې موثره انداز کې سر ته رسولو لپاره به سلور اړخیزه کمیټې جوړول شي. دا د هم یادوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاشت کې د طالبانو د امیر مولا عمر د مرګ د خبر وروسته ځنډیدلې و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په موضوع کې پاتې کیږو. افغان حکومت په اسلام آباد کې د سولې د خبرو نه هیله مندي ښکاره کړې ده. اوس پښتنه دا ده چې د سیمایزو چارو کارپوهانو په ځانګړې توګه پر طالبانو نظر لرونکي دې غونډې ته په کم نظر ګوري. زموږ همکار اسرار عالم مومن راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې نتیجو ته ځکه هیله من دي چې د یو میکانیزم له لارې به امریکا او چین د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د ژمنو عملي کول څاري. همدار څرګندونې په پیښور کې د سیمایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی اهم کوي او نوموړی وایي چې دا څلور اړخیزه ناسته له پخوانیو غونډو ډېره مختلفه ده.
نو واقعا دا څلور اړخیزې غونډه چې کوم په اسلام آباد کې کیږي، نو داسې رقم غونډې مخکې نه شوې. یعنی دا کاري چې زیات او تیارې شوې، زیات دي سنجیده ښکاري. نو زما دا خیال دی چې پاکستان نه به دا توقع کیږي چې پاکستان طالبان مذاکرات میز ته راولي. امریکې نه به توقع کیږي چې د افغانستان سره ډېرې ښه اړیکې دي، هلته د هغې فوج هم موجود دی او د پاکستان سره هم اړیکې ښې دي. نو که څه مشکل راځي، رکاوټ راځي، نو امریکایان به هغه مشکل ختمولو کوشش کوي. چینایان چې دي هغې پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې دي او د افغانستان سره هم اړیکې ښې دي. نو هغه به هم همدا کردار وي د امریکای او د چین.
خو په کابل کې د دفاعي چارو پوه جنرال امر الله امان بیا وایي که څه هم د افغانانو له دا قسمه غونډو باور پاسېدلې، خو په دې غونډه کې چې پاکستان، چین او امریکا یو ځای برخه اخلي، نو دوی ترې ډېرې تمې لري.
د افغانستان خلکو ټول امیدونه د لاس خبر کړي دي. د افغانستان خلک دغسې ناستو باندې هېڅکله نور باور نه لري. د دغه ریزلټ یو امیدواري موږ دا لرو چې دلته د دنیا هغه برلاسې قوتونه چې هلته هم چین ده، هم امریکا ده، هم افغانستان ده، هم پاکستان ده، دوی مشترک واجبانه کینی او مشترک واجبانه به یو فیصله کوي د دغه فیصله په اساس باندې به اوغوی به عمل کوي.
رحیم الله یوسفزئی وایي په دې څلور واړو هیوادونو کې تر ټولو مهم رول د پاکستان دی چې دارنګ طالبان د سولې خبرو ته راضي یا مجبور کړي، خو د سولې میز ته د طالبانو کینول اهم تر ټولو لوی چیلنج دی ځکه چې طالبان خپلو کې سره ویشل شوي دي.
ځکه چې طالبانو زراین دا وایي چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، دا مذاکرات زر شروع نه شي، ځکه چې طالبان دا غواړي چې مخکې خپل اختلافات ختم کړي. که نه ختمیږي بیا به کتی شي چې کومه ډله مذاکرات کوي کم نه کوي. پاکستان خو دا لوزم کړی دی افغانستان سره، چین سره، امریکی سره، څوک مذاکرات نه کول غواړي بیا به د هغې خلاف هم عملیات کېږي.
خو د افغان چارو کارپوه سمیع یوسفزئی وایي تر ټولو غټ چیلنج دا دی چې په افغانستان کې ځینې باسره کسان نه غواړي چې له طالبانو سره ډزبندي وشي او په حکومت کې ورته ځای ورکړل شي.
ممکن طالبان یو شمېر یې اوس د جګړو نه ستړي شوي، هغوی یو سیاسي حل لاره غواړي او سیاسي حل دا ده چې دوی ته په حکومت کې برخه ورکول شي او په ځینو اسلامي قوانینو باندې هم سره خبرې وشي. بل طرف ته د هول کېږي که اشرف غنی صاحب واقعا غواړي چې خپل حکومت مضبوط کړي او خپل نظام مضبوط کړي او طالبان که د افغان حکومت برخه کېږي نو بیا خو زما په خیال دا ټول مشکلات حل کېږي. خو په افغان حکومت کې ځینې ډلې ټپلې دا فکر کوي که افغان حکومت کې طالبان شاملېږي نو د هغوی هغه د اوږدې مودې هغه ګټې یا هغه جنګ سالاران یا هغه قمندانان د هغوی اهمیت کمیږي، نو هغوی په هیڅ صورت نه غواړي چې طالبان د دې رژیم برخه شي.
د اجرائیه رئیس مرستیال ویان تېره ورځ ویلي وو که چیرې د طالبانو کومه ډله سولې ته نه چمتو کیږي نو د پاکستان او افغانستان په همغږۍ به یې پر وړاندې عملیات کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ ننګرهار ته تللی و. د یوې غونډې په ترڅ کې د ختیځ زون د څلورو ولایتونو د خلکو ستونزې واورېدې او ژمنې وکړې چې حل لارې به ورته ګوري. نور حال د جلال آباد نه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
د یادو ولایتونو ولسونو د امنیت، فساد، د ځمکو د غصب او د پرمختیا په برخه کې غوښتنې لرلي چې د امنیت غوښتنه د ټولو ولسونو په سر کې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د راوستو په اړه وویل:
دا ولس د سولې تګی ده. سوله به ایموک د میرمنو، د خویندو، د لونو په قیمت نه. افغانستان اساسي قانون واضح حدود معلوم دی. د افغانستان استقلال د معاملې نه ده. هیڅ مملکت موږ ته نسي ویلی چې چا سره روابط ولرو او چا سره روابط ونه لرو.
یو شمېر خلکو سره دا اندېښنې هم لیوي چې ګوندې د داعش په راوستو کې د افغانستان حکومت هم لاس لري. خو ولسمشر محمد اشرف غنی د دې اندېښنو په وړاندې وویل:
چا په دنیا کې اول وار خبره وکړه چې داعش افغانستان دخل خطر ده؟ غیله تحصیل ولسمشر خلکو فکر کوو چې زه داعش خطر باندې غږېږم چې افغانستان ته پیسې راوړم. دا د پیسو خبره نه ده، دا موږ د عزت خبره ده، دای موږ د دین خبره ده، دای موږ د ولس د دود دستور خبره ده. اوس په ټینګ لاس وزیری صاحب عملیاتونه د ترتیب که او بمباری ته به دوام ورکوي.
په تیرو څوارلسو کلونو کې د ننګرهار د کانال په زرګونو جریبه ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوي او پخې ودانۍ پرې جوړې شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار امنیه قمندان ته په سختو ټکو کې سپارښتنه وکړه چې د ځمکو غاصبین سرنوالۍ ته ور وپېژني.
ما قمندان صاحب د امنیت هدایت ورکړی و شیرزاد صاحب، زه د غصب تحمل نه لرم، لست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احصار واخله. ولست ننګرهار غاصب نه مني. او وزیری صاحب د شیرزاد صاحب قوه که کم ده او دو تعمر و خصیبه ولی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ختیځ سیمې د انکشاف او اقتصادي پراختیا لپاره د برېښنا شتون ضروري وګاڼه او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کال کې به افغانستان د 230 میگاواټو د برېښنا د جوړېدو ظرفیت ولري.
د کابل سیم ټولې برخې کابل کنه د برق د تولید په مرکز باندې بدل شي. که غواړو چې لغمان، کنر، نورستان، ننګرهار په پښو ودرېږي بې له برق رنه کي. په تېرو اویا کالو کې موږ 230 میگاواته برق تولید کړی. راتلون کې کال کې به یوازې انشاءالله تعالی 240 میگاواته برق تولید.
د افغانستان له ولسمشر سره ننګرهار ته په دې سفر کې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار، د ملي امنیت سرفرس اندرابی، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی، د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال قدمشاه، په قومي چارو کې د ولسمشر سلاکار قمر الدین شینواره، په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار ډاکټر محمد اکرم خپلواک او یو شمیر نورو لوړپورو چارواکو هم ملتیا کړې وه. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د اتوار په ورځ د فاټا ګرین الاینس لخوا په پېښور حیات آباد باغنران کې په یوه جرګه کې د قبایلي سیمو مشرانو غوښتنه کړې ده چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې پر روانه غونډه کې د سیاسي ګوندونو او ځایي مشرانو نه په ځان ځان له ناستو کې رای واخیستل شي چې د باجوړ او مومندو په شان پکې بد نظمي رامنځته نه شي. دوی وایي چې خپل قبایلي نظام برقرار ساتل غواړي او په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملېدل نه غواړي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شینوار راپور لري.
د اتوار پورز د فاټا ګرینډ الاینس په نامه ټولنې لخوا د پېښور په حیتاباد باغناران کې په را جوړه شوې جرګه کې د قبایلي سیمو مشرانو وویل چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې په را روانه ممکنه غونډه کې دی د سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو او ځایي مشرانو نه ځان ځان له رای واخیستل شي او دوی دې سره نه یو ځای کوي. دا نه چې په خیبر کې هم په دې غونډه کې تاو رخواله رامنځته شي او قبایلی ولس ورته په سمتوګه خپل دریز وړاندې نه کړی شي. په دې حکله د فاټا ګرینډ الاینس یو مشر حمید الله جان پریدی مشال ریډیو ته وویل:
زه خپل حیثیت ختمول نه غواړم، زه د صوبې سره مرچ کېدل نه غواړم، زما یو زوړ تاریخ دی، د زه قبایل ته خپل اختیار غواړم، یو داسې اختیار وته غواړم چې ځان له قانون سازي په خپله کولی شي.
او یو بل مشر محمد علي حلیمزی وویل چې په باجوړو مومندو کې د دغه کمیټې کومې غونډې وشوي په هغه کې د دواړو فریقینو د یو ځای کولو لوجې بدنظمي جوړه شوه او باید پر روانه غونډه کې داسې صورتحال رامنځته نشي.
په کار داوه چې سیاسي پارټو چې کوم الته سټیک هولډرز دي هغوی سره بل نشسته کمیټې کړې وي، ابا ډېر صحیح طریقې سره شوي وي او د مشرانو سره امایدینو سره دوی سره یو بل نشسته شوي وي، هغوی به خپل دلایل هغه ته دغه کړیو دواړه به پیش کړو. په خپل به کمیټې والا اغه یو جرګه ده اده منصف شکل لري، اغه ته به دا پته لګیدلې و چې را میجارټي څوک ده، حق څوک غواړي، څوک حق بجانب دي او څوک په اغه کې مطلب ده چې چا دلیل کمزور دي.
او په دې جرګه کې شریک ملک خان مرجان د قبایلی سیمو دایمي حیثیت د بدلولو په اړه خپل دریز صدا سي وړاندې کړ.
قبایل اف سی آر شه تبدیلی غوړي، قبایل خپل تشخص ته پورا فوري تور باندې هنګامي بنیاد باندې کونسل غوړي، د موجوده کمیټه نه امیش دا تامه دو چې قبایل ته د اصلاحات د عمل د ورکول د پورا فوري تور باندې دال یار کولاو کو.
یا د دیوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه 13 میاشت په باجوړو مومندو کې د قبایلی ولس د رای واخیستو لپاره خپل غونډې کړې دي چې په هغه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د اف سی آر پر ضد نارې ووهلې او ځایي مشرانو بیا د اف سی آر ملاتړ وکړ او ویل کیږي را روانه غونډه به په خیبر جنسی کې ترسره شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې لخوا را بلل شوې ټولګوندي زغونډه کې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې د اقتصادي رهداري لپاره کړي خپل لوزونه دې پوره کړي او د گوادر ترقې ته د خصوصي پاملرنه وکړي شي. بلخوا د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال غونډې ته وویل چې حکومت په اقتصادي رهداري منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی، دا یو قومي منصوبه ده او هیڅ یوې صوبې سره به امتیازي سلوک نه کیږي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله په دې موضوع راپور لري.
د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې لخوا د اقتصادي رهداري په اړه رابلل شوی ټولګوندي غونډې دوران ټولو ګډونوالو په حکومت ټینګار وکړو چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د مغربي روټ لړ کې کړې شوی ټول لوزونه دې پوره کړي. د دې ټولګوندیزې غونډې تابعیا کوونکي ګوند مشر اختر منګل مشال ریډیو ته وویل چې د راغونډېدو مقصد یې همدا دی چې د دې مسلې څخه حل راوباسو.
کا بلانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ
صدی کانفرنس ذرا بللو مقصد ہم داو چې د دې مسلې څخه حل راوباسو. د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو غړي په دې ټولګوندیزې کانفرنس کې موجود دي او موږ ټول دا غواړو چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره نتیجه راوباسو، او د دې باوجود که حکومت زموږ غوښتنو ته څه توجه نه ورکوي نو زه ګڼم چې نتیجې به ډېر خطرناکې وي.
عوامی نیشنل گن افراسیاب خٹک مشال ریڈیو تو ویل چی حکومت ہر زل وادی خو وکڑی خوبیائی عملی کوی نا.
زمک دوی پیسیران پس حکومت پیسیران وقتا پا مئی 2014 کی نو پا غی کیزن وادی اکڑی او فیصلہ اکڑا چی مغربی روٹ چی دا بنیادی روٹ بوی او ترجیب دیتا ورکوالا کی گی. خوبت قسمت ہے سرا دا وادی نا پس عمل حکومت و نفرو حکومت پا حرف و عمل کی فرق دی او سو پروچی دا فرق موجود بی بیا وی پیسیگار بی صرف نہیں خلق با احتجاج کئی خلق با خپل حق واڑی او که حق نور کل کی لکه سیاسی جدوجہد لاری دی دا حق دا قصو
د قامی وطن پارٹی د مشر آفتاب احمد خان شیرپا وینا وا
دا اوس یو داسې منصوبه چې دی وتا گیم چینجر وی پاکستان د پاره بای خو هغه علاقو د پاره چې کم محروم پاتې دي دا غو د پاره خو نه دا زمونږ بدګمانه کې اضافه شو مونږ هم بار بار دې پیسې دې پاره کو چیرې دا یو جمهوریت طریقه دا چې دا سلسله خراب نشي او مونږ د دینه فواید اوچت کو چین سره زمونږ کم تعلق چې دی هغه خراب نشي په صورت کې.
د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل رحمان مشال ریڈیو ته وویل چې د دې منسوبې په حق لا وسم اندېخنې موجودې دي او د حکومت ذمہواری جوړیږي چې دغه اندېخنې لری کړي.
یو قومي منسوبه ده او د هغه قومي منسوبې په حواله په 13 کال اتوستم مې باندې چې کوم اعلامیه جاری شوې و او پرایم منسوب په هغه باندې خپل حتمی اعلان کړو. نن چې په موقع باندې کوم حسي کېږي نو هغه حواله سره خلکو په زړه کې څه تحفظات راغلي دي چې په هغه کې څه کمی بیشش ښکاري خلکو ته. اوس دا د حق حق ده چې خپل
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل
مونږ سره وعده شي و وزیر اعظم صاحب چې مغربي روټ هغه به ټول مخکې جوړیږي. مونږ هم دا خبره کوو چې مغربي روټ ولې شروع نه شو. دا اعتراض نه دی، دا مونږ حق بجانب یو چې مونږ سره کمیټمنټ دی د ټول پاکستان په مخکې کمیټمنټ دی. دا په کار دی ټول ناول دا شروع شي هغه بل باندې کار وکاو شي ځکه دوی خور سره تقسیم کړل او نه بلوچستان ته څه فایده ده. مونږ صوبه به نامرومه پاتې شي. مونږ په خور کې آل پارټیز کانفرنس کړو دا فیصله شی و چې دا ټول نقطې چې کمی دي دا به دوباره وزیر اعظم ته پیش کو او کاغی کې مونږ دا خبره ونه منل شو مونږ به دوباره راغونډیږو هغه کې به متفقہ فیصله کو.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سیکرټری جنرال سینیټر اقبال ظفر جګړه وینا وا چې حکومت به په هر ډول خپل وعده سرته رسوي او د راهداري په منسوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی.
وزیر اعظم صاحب کوم آل پارټیز کانفرنس کې خبره کړې و نه نه ما پاګې ولاړ دې دې پورې په خبر کې هغه ویلې احسان اقبال چې کدا هغه نو ان شاء اللہ دس خبر تحفظات جوڑ شو خبر جوڑی شو اگے نہ دا مسئلہ را اوشت شو خدا و مسئلہ نہیں ان شاء اللہ سی بیک بکی دا ہر یو منی جدا فیر چینجر دے.
دا ذکر دا چی پٹول گندی زا غنڈا کے دا یادو شو گندونو نا علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، مسلم لیگ قاف، نیشنل پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، عوامی او دا پختونخوا ملی عوامی پارٹی په شمول دا یو شمیر نور گوندونو مشرانو او غړو هم ګډون وکړو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوس ورځو کوټه ته له خدای نور ناصر نه په دې ریپورت کې اورو چې د بلوچستان نوی وزیر اعلی تر اوسه خپل کابینه نه ده ټاکلې.
په بلوچستان کې د نوی اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري د سوګند پورته کولو دوه ونې پوره کیږي خو نوموړي خپل کابینه لا هم نه ده اعلان کړی. د زهري په حکومت کې د ګډو ګوندونو ځینې سرچینې چې نه غواړي نومونه یې په ډاګه سي مشال رادیو ته ویلي په نوی کابینه کې به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نون ځینې پخواني غړي له کابینې لرې کړل سي او پر ځای به یې نوی څېرې په کابینه کې شامل سي. دا سرچینې زیاتوي په یادو دوو ګوندونو کې په عمومي توګه او په مسلم لیگ نون کې په خصوصي توګه د نوی کسانو پر اخیستلو سلا مشورې روانې دي او ځکه د نوې کابینې اعلان وځنډید. خو د صوبې د اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا وایي په راتلونکې اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسي.
دغه روانه اونۍ کې د انشاءالله تعالی تاسو وینئ چې د کابینې غړي به خپل حل پورته کړي. په دې کې چې کوم تاخیر وشوي یا سوی دی نو خامخا پاچاهانو د دغه خپله سلا مشاوره هغه ته لږ انتظار پاتې سوی دی. نو کوم داسې مشکل نه دی پکې.
عبدالرحیم زیارتوال که څه هم دا نه مني چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په وزیرانو کې بدلون کېږي، خو زیاتوي داسې ویل کېږي چې مسلم لیگ نون په خپلو وزیرانو کې بدلون کوي.
معلومیږي خو داسې چې مسلم لیگ به شاید څه بدلون کوي. دا زموږ د دوو پارټیانو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د نېشنل پارټي لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال وایي په راتلونکي اونۍ کې به د نوې کابینې اعلان وسی، خو زیاتوي د نوې کابینې به یوازې څو غړي سوګند پورته کړي او د پاتو نورو غړیو په سوګند اخیستلو کې به نور وخت هم ولګیږي. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټا.
د خدای نور نصر د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته راورسېدو. یوه نیمه بجه ده. انیسا اجمل درته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استاسي د افغانستان د سولې پروسی بیا پیلول لپاره نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د دې سلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو لپاره لارې چارې سیړي. غونډې ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي د امن لپاره مذاکرات ضروري دي او د طاقت له استعمال سره مسلې نورې مخربېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي په هیواد کې به د داعش پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غني دا نوونی د یکشنبه پر ورځ نو وخت د هیواد ختیس ولایت ننګرهار ته د سفر پر مهال کړی دی. په عرب لیگ کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا غوښتنه کړې ده کوم ته چې دوی په عربي چارو کې د ایران لاسوهنه وایي. د سرګندونې د عرب لیگ په غونډه کې شوې دي چې د یکشنبه پر ورځ د مصر په پلازمینه قاهره کې ترسره شوې ده. د ترکی سواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کردستان کارګرانو ګوند دوه ډیرش مشکوکه وسلوال وژلي دي. د ترکی پوځي چارواکو ویلي دي چې د دې ناقانونه ګرځول شوې ډلې دولس وسلوال په ختیځ صوبه وین کې وژل شوي او شل نور د شنبه پر ورځ د هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې وژل شوي دي. رپورټونه وایي چې د عراق په شمال کې د لوګي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې له واکمنې په سلګونه کورنۍ د تیښتې په حال کې دي. دا کورنۍ له خواجه خار او شاوخوا سیمو وتلي دي کومې چې د داعش تر ولکې لاندې دي. او په شام کې د روس د هوایي بمبارۍ له امله د مړو شمېر اوس یو اتیا ته رسېدلی دی. په کوم کې چې لږ تر لږه 250 عام وګړي شامل دي. په وژل شوو عامو وګړو کې لږ تر لږه یو ماشوم او دوه مېرمنې هم شامل دي.
انیسا اجمل وا چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو. او اوس د مشال مرکه پروګرام کې عبدالحی کاکړ د افراسیاب خټک سره خبرې کړې.
افراسیاب خټک سره تاسو یې په دې ټوله ایشیا کې خصوصا د زموږ په جنوبي ایشیا یا به منځنۍ اسیا په تناظر کې وګوري، د چین دغه رول تاسو ته اوس څنګه ښکاري؟ ډیر فعال ښکاري، د دې سیمې د ګټې په حساب ښکاري یا به بیا
ایشیا کې چې کوم لوی بدلون ښکاري هغه د چین عروج دی، یا چین مخې ته راتلل دی د یو لوی قوت په توګه. نو چین اقتصادي بدلون کړی دی تیرو 50 کلونو کې، او میلیونونه خلک یې خپل ټولنې د غربت نه د فقر نه راوستل او نوی ټیکنالوژي ترلاسه کړه، وسایل یې ترلاسه کړل. خپله چین کې دننه گنجائش نور نیسه بهر راوتو خیال دی. چین نه بهر سرمایه گذاری په ایشیا کې، په افریقا کې، په نور ځایونو کې، خصوصا د انرژي هغې ته ضرورت دی. په سنټرل ایشیا کې د هغوی دلچسپي طبیع او څرګنده خبره ده. همدغرنګه هغوی چې کله اوله کې ترقی کوله، نو هغه د خپلو شرقي او شمالي برخو کې توجه وه، تمرکز و. ورو ورو هغوی تمرکز توجه خپلو غربي سیمو ته هم راغله. نو هغې دپاره بیا د مرکزي ایشیا او د پاکستان او د افغانستان اهمیت ورته ډېر سوا شوی دی. خصوصا بیا چې کله مشرق وسطا هغوی لارل ګوري، نو په هغې کې بیا دې سیمې اهمیت ډېر زیات دی. نو زما خیال دی چې راتلونکي لس شل کاله به دې وي چې چین به په دې سیمه کې په لویه کچه سرمایه گذاري کوي، او په لویه کچه به دلته کې د اجتماعي اقتصادي بدلون لپاره هڅې کوي او کوشش به کوي دلته ثبات را پیدا کړي. نو زما په خیال کې راتلونکي لسل کاله چین فیکټر چې دی هغه به یو نوی فیکټر دی.
نږدې کې نوی فیکټر یوازې د چین په ګټه فیکټر دی، یعنی لکه تاسو وایئ چې اقتصادي ګټې ډېرې زیاتې تړلې دي. خو په عین حال کې خپله چین کېدای سي تر یو حده پورې له هند سره هم چې ویل کېږي رقابت لري یا له نورو سره خ البته نشته، او بیا خپله د پاکستان افغانستان مسله ده، افغانستان هند مسله ده، پاکستان له ایران سره خو په ډېره پیسې او طریقه باندې یو خفقان دی، یا د افغانستان له ایران سره دی، نو یو کړکیچ موجود دی د دې هیوادونو ترمنځ. چین داسې ښکاري چې په دې کې په ډیپلوماټیکه یا په سیاسي توګه هم یو رول ولوبوي کنه یوازې اقتصاد شاوخوا به راګرځي.
زما ارزاري چې کله زما چین لوی فیکټر دی او نوی فیکټر دی، نو مطلب دا دی چې هغه ورو ورو اقتصادي رول سره سره سیاسي رول به هم لوبوي. که تاسو خیال و یعنی که تاسو ما ته چا پنځه کاله مخکې ویلی وی چین به په افغانستان کې فعال رول لوبوي او ونډه واخلي، نو مونږ به باور نه وکړی. خدا تصور تیرو دو کالو کې چین یو خصوصي نمائنده مقرر کړ افغانستان ته، افغانستان کې ورو ورو سرمایه گذاری زیاتوي او کېدای شي راتلونکي دو کالو کې افغانستان کې ټوله لوی سرمایه گذار چین ووسی. لہذا دومره لوی اقتصادي سرمایه گذاری چې کوي نو هغې سره شاته چې سیاسي اثر نفوذ نه وي دا نه شي کېدی، لہذا سیاسي اثر نفوذ به هم راځي دلته. او هغې دپاره هغوی د خپل یو نوی ویژن چې کوم دی، یو سیمه او یو سړک، دا نوم هغې ایجاد کړی دی چې کوم زوړ رشمي لاره یا د ورېښمو لاره وه هغې ته دا نوم هغې اخلي، او هغه تصور په بنیاد باندې یو نوی سیمه ییز اقتصادي همکاري منځته راولي، کومه وه چې مرکزي ایشیا او جنوبي ایشیا یو بل سره نښلوي، او بل خوا ته به دا بیا اروپا ته یورپ ته په دې لاره ځي، او د یوریشین یا د یوریشیا چې کومه سیمه ده دلته یو نوی کمیونیټي یا د یو نوی ټولنې جوړولو خبره هغې ذهن کې ده. یو لوی ویژن یې جوړ کړی دی، یو لوی تصور یې جوړ کړی دی، او هغې دپاره بیا مختلفې برخې د هغې دي، او هرې برخې دپاره یې خپله ستراتیژي جوړه کړې ده. نو هغې کې پاکستان خپل ځای دی، افغانستان خپل ځای دی، هندوستان خپل ځای دی، او په دې افغانستان او پاکستان تعلقاتو کې چین موجودګي شته دا ډېر اهمه په دې معنی ده چې په چین باندې پاکستان هم باور لري، افغانستان هم باور لري، او یو قسم ته د چین په وجه باندې پاکستان او افغانستان منځ کې چې کوم باور نشتوالی دی هغې خالیګاه ډکولو لپاره چین موجودګي ډېره مهمه ده.
یعنی چین به دې ته تیار سي، ممکنه د افغانستان په حواله باندې دې ته تیار سي، او بلکې تیار هم سو لکه تاسو ذکر وکړي چې یو رول ولوبوي او لګیا دی ګوره دا کوم ځای ته ورسي. خو د هند او پاکستان په اړیکو کې چین همیشه د پاکستان په صف کې په سیاسي حواله خو درېدلی دی که نور چېرته بیا عملاً نه راغلی جنګونو ته، آیا دا لیوالتیا به ولري چې د دواړو ملکونو تعلقات د برابري په بنیاد یو سي یا د پاکستان په ترازو کې ځان واچوي؟
افغانستان په هکله خو چین رول سپک نه دی، هند ته راځم چې افغانستان ذکر وکړم چې مری کې مذاکراتو نه مخکې تیر کال جولای کې چې شو هغې نه مخکې په چین کې غیر رسمي مذاکرات شوي وو د طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ. نو بیا په مری مذاکراتو کې هم د چین نماینده ناست و، او سفارتي ذرایع وایي چې صرف ناست نو خبرې هم فعاله توګه منع کړي دي. هندوستان او د پاکستان تعلقاتو باره کې زما په خپل خیال دا دی چې پاکستان کې دننه یو لوی بدلون راغلی دی چې خپله د پاکستان سیاسي مبصرین او د سیمې او خصوصا د هندوستان سیاسي مبصرین دې ته متوجه نه دي. هغه دا دی چې پاکستان کې که تاسو یاد شي ډېر وخته دا خبره کول چې هند سره دوستي پکار ده، دا غداري وه، دا چې چا کوله هغه باندې به تهمت لګېد او فتوا به لګېده. باچا خان یا بزنجو صاحب او صبت خان چکزی صاحب او جی ایم سید صاحب یا بل چا به چوکړه نو په هغې به ټول به تورونه وایېدل. مګر حالاتو کې بدلون راغی، مونږ ولیدل چې تیر فوجي ډیکټیټر شو مشرف هغه هم هندوستان سره تعلقاتو سمولو لپاره یو لاره اختیار کړه. بیا که تاسو خیال وي یعنی نواز شریف صاحب پارټي چې دا بنیادي توګه دا د پنجاب پارټي ده او د پنجاب د سرمایه داري طبقې پارټي ده، مونږ سره چې په هغه قومي بورژوازي چې ورته وایي د هغې پارټي ده. نو نواز شریف خپله دې نتیجې ته ورسېدو چې ګاونډي ملکونو سره نه صرف نارمل تعلقات پکار دي بلکې اقتصادي اړیکې ورسره پکار دي، هند سره خصوصا هغه اقتصادي تعلق جوړول غواړي. نو د 2013 انتخاباتو نه مخکې هغه چې کوم سیاسي پلیټفارم اعلان کړو هغې کې دا وایي چې موږ به هندوستان سره ښه تعلق جوړو، اقتصادي اړیکې ورسره جوړو، او په دې باندې ووټ واغستو. پنجاب کې خلکو اکثریت ووټ ورکړو او د حکومت ته راغی. اس دی تعلقاتو کے خنڈ چلے ارد پاکستان سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دے اور ہندوستان کے افراطی خلق سطح سے پالیسیاں انتہا پسند آنا دی خوب پاکستان کی چلی اگر پاکستان چکم سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دے اگر پری لارا کے خنڈ دے مگر ما یقین دے پاکستان کی چکم خنڈ دے دا دائمی نشی کے دے زکا چی اقتصاد چلے اگر بنیادی شہ دے ٹاکون کے فیکٹر آخر کے اقتصاد دے نو که سبا ته نواز شریف د پاکستان د سیکیورټی اسټیبلشمنټ مخ را واړی ورته وایي چې ما سره وسایل نشته تاسو ما نه غواړئ زه څه شی درکړم تاسو چې نه پرېږدي اقتصادي اړیکې نو هغې سره بیا دلیل نشته. بله خبره دا ده چې چین چې دی هغه ډېر نفوذ لري پاکستان کې او چین که تاسو یاد شي د چین صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب چې کلم راغلی دي پاکستان پارلیمان کې یو ځل نه زیات هغوی ویلي دي چې تاسو هندوستان سره خپلو تعلقاتو باندې نوی نظر وکړئ. هغې وایي تاسو تنازع ورسره جدی اگر تاسو حق لرئی چھے اگر اس آتے یا اگر دے حل لارے وہ لٹاوئی مگر اقتصادی اڑی کے سیاسی نارمل تعلقات اگر تھا اس آروائی ماں دا اگر سو سو زلہ بیلے دی اگر خپلے دا اگر کابنے عمل کرے دی یعنی خپلے ہندوستان سر اگر خپلے کشالے لری مگر اگر کشالے باوجود دے لوئے تجارت کئی ہندوستان سر اور دا اگر کار اگر پاکستان نا مخواڑی نو پاکستان دا پرم دا ممکن نا چھے پو غیر معینہ وقت پورے اگر دے ہند سر دے اقتصادی تعلقات نے ڈٹو کی تو دا خبر و بالآخر رکھی کہ وہ دیکھی وہ چین بیا ڈیر اہم رول ادا کی نو کدا چین سر چکم لارا جڑی گی سی پیک چین پاکستان اقتصادی راہداری دے راہداری کے کا ہندوستان کا لارا گڑ شو یا ہندوستان دے بار کے مثبت رویہ اختیار کرا نو دے سی میں ٹول سیاسی نقشہ بدل جی
تو دیکھے پھٹک سے بلکا مشکو گرو پمازی کی دا سڑی جگڑی دا عمل یا داغچ کے میں نتیجے یا لیبورٹری وا اگر دا پشتنو سیمی وے کا افغانستان نو کدا ہو نو کہ سبا یا دا چین ستاس کم فیکٹر یا دا وی واغا دومری پا قوت و طاقت و یو اثر و نفوذ لري په هیوادونو باندې نو آیا پشتنو تا پا اگر حوالا خود سڑی جگڑی پا والا پشتنو منفی ارخولی دی نو د چین دغه فیکٹر کدا هر څه کوي کنه نو دې سره ستاسو په خیال باندې ډېری مثبتې خبرې تړلې دي.
زه دا ارزو کوم چې پښتنو سره چې سوشل واقعا لوی ټریجډي ګانې په دې تیرې شوې د هند د تقسیم نه وروسته په دې باندې سیاسي فشارونه راغلل. افغانستان کې چې سوشل یو دیرش کاله جنگ یا څلوېښت کاله جنگ وشو لکه خلک پکې قربان شو خو زه دا اسکول غواړم چې پښتانه نه باید د ځان د مظلومتوب دائمي مظلومتوب رویه اختیار کړي وکټم هوډ شي ورته وایي دائمي مظلومان ځان ونه ګرځي باید څه زه د فکر کوم څه زموږ خپل تاریخي سماجي حالات هم داسې وو چې ښه کې یعنی څه خارجي خبرې هم شته هغه په خارجي خبرې په خپل ځای زه غیرت کوم نه خو دا اسکول غواړم لکه چې څنګه چې اټموسفیر یا د فضا چې دا په دې کې د کم فشار نقطې راشي او هغه ځان درفته هواګانې کشکي راکاږي دغه شان تاریخي اجتماعي اقتصادي طور باندې داسې سیمې لکه چې زموږ سیمه ده یا پښتانه دي مثال په توګه دا د جنوبي ایشیا او د مرکزي ایشیا آخري قبایلي ټولنه ده.
یعنی
هغې استراتیجي یو خو لکه چې ما وویل چې کم فشار نقطه نو کم فشار نقطه ځان طرف ته طوفانونه راکاږي او بل دا چې بدلون چې راځي نو په چاودنو سره راځي او په زلزلو سره راځي لکه چې مونږ ولیدل لکه چې سوات کې جنگ و ملکنډ کې جنگ و نو ملکنډ ډویژن نه لکونه خلک پشاور به وادي ته راغلو دوی په خپل څو میاشتو میشته کېدو کې دوی نوي ژوند سره ډېر آشنا شول. مثال په توګه هرې کورنۍ بینک اکاونټ خلاص کړو هرې کورنۍ په سمارټ کارډ باندې پیسې راوېستې نو کمپیوټر سره آشنا شو مگر په څه قیمت بېکارو کېدو قیمت باندې د جنگ په قیمت باندې کنه دغه څنګه کې تاسو ګورئ افغانستان کې بدلون راغلو تیر پیزو شلو کالو کې ډېر ژور بدلون راغلو اجتماعي اقتصادي بدلون راغلو مگر ډېر لوی قیمت وړاندې کړه د کم فشار خبره مکول د داخلي مسلې به مگر تاسو کوم سوال اول کړو هغه ته اعظم دا سې دي چې د چین د چکم خبره کوي د سلک روټ کوي پښتنو چې کوم زبانه یادو چې پښتانه یعنی یو قسم ته په طاقت کیو نو هغه کې یو لوی خبره دا و چې د دې ریخم د لارې ډیر اهم یو قسم ته لاروا چې کوم د افغانانو د پښتنو د وطن نه تیرېدونکو لاروا نو چې کله دا لارې بند شوې سمندر په لاره تجارت شروع شو نو داسې وي لکه دا رګونو کې چې وینه ادریږي دا اقتصادي توګه مونږ زوال طرف ته لاړو، انحطاط طرف ته لاړو، تجرید طرف ته لاړو، آئسولیشن طرف ته لاړو. او دې سره چې کله سړی وګوري نو بیا چې کله سوویت یونین جوړ شو او دا چرچل په اصطلاح باندې اهني پرده راغله نو بیخي سنټرل ایشیا سره زموږ اړیکې ختم شوې او هغې ته اثر مونږ باندې مثبت نه و. اوس چې کله دا تجارت بیا شروع کېږي نو عمومي توګه زه بیل غواړم چې دا داسې ده لکه رګونو کې چې نوي سر نبینه وګرځي. دویمه خبره دا ده چې مونږ د سمندر نه لرې یو نو مونږ ته اکثر ویل کېږي چې تاسو جغرافیه چې ده هغه یو منفي فیکټر دی. دا لومړی داسې اقتصادي منصوبه ده چې دې کې زموږ جغرافیه چې ده مثبت فیکټر دی، ځکه چې که سنکیانګ د مرکزي ایشیا مرکز جوړېږي نو مونږ د سنکیانګ ګاونډیان یو، مونږ خو سنکیانګ سره برید لرو. لہذا مونږ دپاره ډېره مهمه خبره ده او زه تاسو ته وایم د کراکرم د لارې چې ده دا خو دام ډېره ښه ده او پکار ده جوړه شي او د دې مغربي روټ چې دی باید هغه پښتني سیمو نه وځي. مګر زه تاسو ته پام دې ته هم راړول غواړم چې د کراکرم نه زیاته اهمه خبره چې ده هغه د واخان کاریډور دی.
دا ډېره مهمه ده، دا کراته تشریف څنګه مهمه
او دا واخان هغه یو نری پټۍ ده، پټاره ده، پټۍ ده چې په افغانستان په بدخشان صوبه کې ده او دا تاجکستان او پاکستان د گلګت بلتستان سیمه چې دا یو بل نه جلا کوي یا جدا کوي. نو دا واخان کاریډور چې دی دا تقریبا څلور ملکونه خو نیخ په نیغه یو بل سره نښلوي چې په هغې کې افغانستان دی، تاجکستان دی، چین دی او پاکستان دی. او زه تاسو ته ویل غواړم چې مونږ چترال ته کوم لاره جوړو لګیا یو پاکستان کې دا د واخان طرف ته ډېر نږدې ځای دی. نو دا لواری سورنګ چې دی هغه د نوی کال چې شروع شو دی نیمایي پورې به دا پوره تکمیل بشي، چې تکمیل شي دا به د هر ټول کال لاره بشي، په ژمي کې به په دې تګ راتګ کېدی شي او لنډ هم ده. نو دا څلور ملکونه خو ما تاسو ته یاد کړو که سبا ته هندوستان سره تعلق ښه شو نو هندوستان پنځم ملک کېدی شي چې واخان کاریډور ته وصل شي. نو دا پنځم ملکونه وصلوونکي یو ډېر لوی پوټینشیل دی او دا پوټینشیل بالکل د پښتنو په قلب راتیږي. تاسو فکر وکړئ چې دا پېښور ویلی باندې مالکنډ باندې راوځي او پېښور ویلی باندې راتیر شي او دا زموږ جنوبي اضلاع بنو کوهاډې خان باندې جوړ باندې سره ننوځي نو انتر کوټې تر پورې یعنی تر اخره پورې بیخي د پښتنو ټول ګرد وجود چې دی په اقتصادي احیا کې، اقتصادي شته والی کې، اقتصادي ودې کې دا ډېر لوی فیکټر کېدی شي. اگر چې دا د اوږدې بودې خبره ده
دغه پوښتنه ما خټک صاحب کوله دا ستاسو آیډیا ده د واخان که تاسو چېرته کانفرنسو سیمینارو کې تللي یا دغه چین به د دې یعنی دا ګام به هغه اخلي یا به نور به ورته دغه کوي دا احساس یعنی په سټریټجي کې موجوده دی که نه؟ دا د کارپوهانو یو آیډیا ده د واخان یا تاسو وایست؟
زه به داسې ارز وکړم چې واخان زیات طبیعي او زیات لنډ او موثر کاریډور دی. اصل خبره دا وه چې پښتانه ویښ نه وو که نه ویښ نه وو. پښتو کې متل دی وایي چې د اودو خلکو میخې نر کټي راوړي. نو زموږ میخ خو ځکه نر کټي راوړي دي او بل دلته کې پاکستانی ریاست رویه هم زموږ طرف ته ډېره مثبته نه وه، همیشه شک تردد او مناسباتو کې یو کړکیچ. نو دې وجه باندې دې لارې باندې پیل نه دی شوی. خو ما چې چینایانو خبرې اورېدلې دي زه چین ته هم لاړې ما نو هلته کې واخان کاریډور هغوی د ایشیا د ورېښمینې لارې ډېر اهم کاریډور ګڼي او هغې د دې ذکر کوي
یعنی سټریټیجی کې موجود ده.
بالکل بالکل هغې په تصور کې هغې په سټریټیجی کې بیخي موجود ده او هغې وایي چې ګام په ګام هغوی دې ته آماده دي چې واخان کاریډور جوړ کړي. هغې وایي لکه څنګه چې گوادر او د کاشغر منځ کې هغوی کاریډور جوړوي هغوی چې هغې دې ته تیار دي چې دغسې یو کاریډور افغانستان کې دننه جوړ کړي، شمالي افغانستان پورې چې مرکزی ایشیا سره وصل کولو لپاره لاره همدغسې ټرین سړک د ټولې خبرې چې کاریډور کې شاملې دي دا هغوی هغل تم کولو ته تیار دي. لہذا ځکه زه دې کې امکان وینم او ډېر لوی پوټینشیل وینم او دې لپاره پکار ده چې پښتانه پوهان هم په دې فکر وکړي او دې په هکله تحلیلونه وکړي، ریسرچ وکړي او دې لپاره مشخص ایډیاګانې راوړي تجویزونه باید راوړي او په دې ډایلاګ کې شریک شي. مین سټریم چې کوم ډایلاګ په دې سیمه کې شروع دی، سیاسي ډایلاګ، اقتصادي مکالمه، هغه کې باید دوی برخه واخلي. او لکه چې ما ارزو کړو، ټیک دی، موږ سره ډېر زیاتې شوې دي، موږ ډېر ظلمونه لیدلې دي، استبداد مو کتلی دی، استعمار مو کتلی دی، مګر اوس د دې وخت راغلی دی چې موږ په دې جهان کې چې کوم مین سټریم ترقی ده په هغه کې ځان ته لاره پیدا کړو.
دیکھیے خټک صاحب، یو بل خبر ادا چی عموماً په پاکستان کې کم لیکوالان دي، زموږ خلک هم زیاتره یا هغو ته غوږ نیسي یا د هغو لیکنې وایي. هغه دا وایي چې د چین دا فیکټر تاسو بیانوي، یقیناً هغه سره زیاتره خلک اتفاق کوي، خو دوی بیا کله کله دا سازشي تیوریان هم راوړي. ممکنه دا هغه سازشي تیوری نه وي، یو تیوری خو وي. خو دوی وایي چې بهرني قوتونه چې غرب ته ډېره اشاره دی، امریکا ته، هغه نه غواړي چې چین دلته یو اقتصادي یا سیاسي اثر او نفوذ ولري. دا خبرې څومره یعنی په تحلیل کې واقعیت لري؟
دلته یو دوه درې غلط فهمیان دي چې زه یې باره کې خبرې کول غواړم. یو خدا دی چې موږ چې کله چین سره د ترقی امکاناتو خبرې کو، دې مطلب دا نه دی چې چینیان صرف دې ته راغلي دي چې پرستش موږ سره ترقی تاکي. چین به خپلې قومي ګټې به پلی کوي، خپلې قومي ګټې به ترلاسه کوي. دغسې هر یو قوم یا هر ملک، هر مملکت، هر سټیټ دا کوشش کوي. نو یو خدا خبره ده چې دې کې څه غلط فهمي پکار نه ده. پکار ده چې موږ د خپلو ګټو مطابق چین سره خپل تعلقات جوړ کړو او خپلې ګټې پکې ځای کړو، یعنی دا هغې لپاره خواري کړو شعوري توګه باندې. دویمه خبره ده چې چین او د امریکې منځ کې رقابتونه شته، دې کې شک نشته دی. خو دا ده چې ساړه جنگ رقابتونه ختم شوي دي، ځکه چې خپله چین کې چې دا څومره سرمایه ده یا څومره سامان جوړېږي، پیدا کېږي، تولیدېږي، که دې وګوري نو د امریکې ډېره غټه سرمایه ګزاري ده. نو دا چې کم د چین اقتصادي ګټې دي، دا د امریکې اقتصادي ګټو نه بالکل بیلې نه دي، ځکه چې د امریکې ملټی نیشنل کارپوریشنز بلا ډېر داسې چې چین کې موجود دي. لہٰذا دنیا هغه سے ساڑھے جنگ والے دنیا چې دا پای تر رسیدلې ده. ہاں سیالی وہ سمجھتا، رقابتونه وہ سمجھتا، هغه بودا اوغاړي چې مثلا په چې کومې طبي زیرمې دي، یعنی تیل او گیس، کنه هغه باندې ته اول حق هغه ته وي چې هغه یادې، مگر هغه د پاره هغه جنگونه نه کوي، یعنی وینې تویول طرف ته نه ځي، دا سیالی داسې نه دي. او تاسو معلومه ده چې دولتونه سټیټ چې دي هغو کې رشوتونه او د نورې خبرې دې دپاره وي چې خلک د یو ملک سره تعلق جوړوي، نو هغوی ورباندې سرمایه ګزاري کوي. دا خبرې وي، اوس به وي چین به هم کوي، امریکا به هم کوي، یورپ به هم کوي، مګر دا د دغه تصور چې هغه د ناټو د سیټو سینټو والا زمانه ده، هغه زمانه یو لاړی.
اخري پوښتنه دا چې خټک صاحب، په هر حال دي کې د اقتصادي برلاسیتوب په حساب باندې د هیوادونو چې کومې ځکنۍ بشپړتیاوې دي یا کومې خودمختاری دي، هغه هم کله کله تر سوال لاندې راسي په یو بل باره کې. آیا داسې یو اندېښنه موجوده ده په دې هیوادونو کې چې د اقتصادي فعال رول د چین هغه د دې هیوادونو خودمختاري یا په بله بڼه کې ځینې اندېښنې ځین کېدلی سي یا د هغې مخنیوی کېدلی سي؟
اوله خبره خو دا ده چې چین، چونکې تاسو سوال چین باره کې کړی، نو ما ځکه زیاتې خبرې چین باره کې
وکړم.
تاسو ته معلومه ده چې موږ خو د دې نظر خلک یو چې سیمه ایزه همکاري پکار ده. مثال په توګه هندوستان سره موږ پکار تعلقات نورمال کړو او اقتصادي اړیکې ورسره جوړې کړو. موږ دا عجیبه خبره ده چې اوس موږ 2018 کې چې ارجنټاین سره تعلقاتو جوړولو کوشش کوو، او خو دلته هندوستان سره موږ تجارت ته کوو، دا څنګه کېدای شي؟ یا مثلا افغانستان او هندوستان خپلو کې تجارت کول غواړي پاکستان له لارې، موږ ولې هغې ته خنډ شو؟ کنه او دغسې فسکه که موږ مرکزي شیا ته تلل غواړو افغانستان له لارې، پکار ده چې افغانستان موږ ته لاره راکړي. او دا داسې یو انټر ډیپینډنس په یو بل باندې اتکا کول دي، په یو ملک اتکا ټول نه ده، پکار ده چې که دا سیمه ایز همکاري وشي دې سیمه کې، نو دا ټول بیلنسونه، ټول توازنونه پکې سمېږي. او مثلا یو جنوبي ایشیا سارک دی، دا سارک اوس پورې په ځای ولاړ دی، او اصل خبره پاکستان او هندوستان اړیکې خرابې دي. نو پاکستان او هندوستان خراب اړیکو بنگلہ دیش کې مازاری جوړ کړی ده، افغانستان کې مازاری جوړ کړی ده، نیپال کې مازاری جوړ کړی ده. نو پکار ده چې پاکستان او هندوستان د خپلو تعلقاتو کې به نظر ثانیو کې. تاسو ګورئ جرمنی او فرانس منځ کې څومره جنګونه شوي، دا دي اوس خپلو کې اقتصادي پارټنران دي. دا واقعیتونه دي، د بین الاقوامي تعلقات قبایلي دښمنۍ نه دي چې نسل در نسل به سړی پالي او پورونه بدلې به اخلي پیړۍ پیړۍ پورې. اوس خو دا اس کو ون ون سچویشن جو تو وای، یعنی دا سی حلونه راوتلی راوتې شي چې ټولو ته ګټوري، دا نه چې یو فریق لاس بر شي او دا نور مغلوب شي،
نه داسې کېدای شي چې هر چا ګټې پکې خوندي شي. تاسو وګورئ د آسیان دی په جنوب شرقي ایشیا کې دا واړه واړه ملکونه دي شوي دي، یعنی زموږ د یو صوبې نه چې زموږ د ځان غټو ښارونو برابر آبادیان دي، مګر څومره مهم رول لوبوي ځکه چې هغه اقتصادي اړیکې او نارمل سیمه ییزې اړیکې جوړې کوي. هغې منځ کې هم شخړې شته، هلته هم شخړې شته، د چین په سمندر کې څومره د وړو وړو جزیرو باندې شخړې شته، مګر هغه شخړو باوجود غذایي تعلقات هغوی ایثار نه دي. نو موږ هم پکار ده چې د سبق زده کړو او دا د سړې جګړې نه پاتې کیسې چې تنازع چې پاکستان کې متقسمتۍ سره ځنې خلک یې پالي، نو دا منفي خبره ده، پکار ده دینه راوځو.
گل بلایا کوئی گوہر کا دار پہاڑ.